احمد شبریم سلامونه د ازادي راډیو د دې سر په خبرونه کې مو هرکلی کوم او دا هم خبرونه د روسي ستر محکمې نن پنجشنبه طالبان د ترهګریزو ډلو له نوملړه لرې کړل. اسوسییټډ پرس خبري اژانس دا کار د طالبانو لپاره ډیپلوماتیکه بریا بللې. روسي په 2003 کال کې طالبان د ترهګرو ډلو په نوملړ کې شامل کړي وو. تر دې وړاندې د روسي د کابینې یو شمېر غړیو له جمهور رئیس پوتین نه غوښتي وو چې طالبان له دې نوملړ وباسي. هغه مهال روسي چارواکو ویلي وو چې دوی د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې لپاره ګامونه چټک کړي دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نور الدین عزیزی په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سیال جام کمال خان سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د شته ترانزیټي ستونزو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې په دې غونډه کې د څلورویشت ساعتونو په مخه د تورخم بندر د فعالیت، د غلام خان بندر له لارې دوه اړخیزه سوداګري، د دواړو هیوادونو له لارې د بارونکو موټرو تګ راتګ، بانکي تضمین او د بندرونو د تنظیم لپاره د جامع میکانیزم د رامنځته کېدو په اړه بحثونه او خبرې شوي دي. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت ویلي دي چې دواړو لوریو ترمنځ به بیلابیلې تخنیکي غونډې ترسره شي چې پکې داسې پریکړې وشي چې دوه اړخیزه سوداګري وده وکړي. د طالبانو د صنعت او سوداګري د سرپرست وزیر په مشۍ پلاوی پرون په درې ورځني سفر اسلام آباد ته ورسید. د امریکا دوه لوړ پوړي چارواکي نن په پاریس کې د اوکراین د جګړې د درېدو او له ایران سره د امریکا د احتمالي شخړې پر مخنیوي خبرې کوي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویتکوف د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره د خبرو په هدف پاریس ته رسېدلی دی. رویټرز فرانس لیکي چې امریکایي چارواکي به د روسیې په اړه د اروپایي ټولنې اندېښنې واوري او د اوکراین د سولې د پلان پر څرنګوالي به خبرې وکړي. اروپایي مشران د ټرمپ پر هغې ډیپلوماسۍ خپه دي چې د اوکراین په جګړه کې خپله اوکراین پړ بللی دی. د منځني ختیځ لپاره به د امریکا استازی له پاریس وروسته روم ته ولاړ شي او هلته به د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره د ایران د اټومي پروګرام پر سر خبرې وکړي. ټرمپ تر دې وړاندې خبرداری ورکړی که ایران له اټومي پروګرامونو لاس وانخلي د اسرائیل په وسیله به برید پرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا ماسکو ته ولاړ. رویټرز ځان څرګندوي چې تمره عباس رخچی به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. دا سفر په داس وخت تر سره کیږي چې ټاکل شوی ده دوی ورځې وروسته د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو استازي د ایران د اټومي مسلې په تړاو دوهم پړاو خبري پیل کړي. د دې خبرو لومړی پړاو د شنبې پر ورځ د عمان په پلازمېنې مسقط کې ترسره شو چې په دې خبرو کې د ایران د پلاوی مشي عباس رخچی کوله او د متحده ایالاتونو د پلاوی مشي د امریکا د منځني ختیځ په چارو کې مسؤول سټیف ویتکوف کوله. د لومړي پړاو تر خبرو مخکې ښاغلی ویتکوف روسیې ته تللی و او بیا له هغه ځایه عمان ته ولاړ. تهران او واشنگتن ویلي دي چې د خبرو لومړی پړاو مثبت او رغنده و. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. اسلام آباد وای په کابل کې پلاوی له افغان چارواکو سره پر حساس او ستراتیژیکو موضوعاتو خبرې کړې دي. وړاندې به د دې تفصیل درکړو. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې مدني فعال پتنګړه کاکۍ طالبانو نیولی او په کابل کې یو خبریال راشد کاشفی توقیف کړی.
کاشفی پرته له کوم دلیل د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی
او په دې خبرونه کې بسکران وای د سړو خونو کمښت د سبب شوی چې خپل محصولات د حاصلاتو په وخت ارزانه وپلوري. نور مطالب هم لرو لازه دی رادو سره کوي. در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل روسي طالبان د ترهګر رول لیست لري کړی دي. د روسي ستر محکمې پنجشنبه پریکړه وکړه چې طالبان نور د دغه هیواد د ترهګرو په نوم لړکې نه دي. اسوسییټډ پرس اژانس دا پریکړه د طالبانو لپاره ډیپلوماتیکه بریا بللې ده. ماسکو په 2003 کال کې طالبان د ترهګرو ډلو په نوم لړکې شامل کړل چې له دوی سره هر ډول اړیکه د روسي قانون له مخې د سزا وړ وبلله. بلور ته په تیرو کلونو کې چې طالبان په تورلس کې شامل وو ماسکو د افغانستان لپاره د روسیې دننه په جوړو شویو غونډو کې د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه ورکوله. د اسوسییټډ پرس اژانس په باور روسي دا کار د دې لپاره کاوه چې ځان د یو سیمه ییز ځواک په توګه د منځګړي په حیث څرګند کړي. وروسته له دې چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو، روسي چارواکو له طالبانو سره د شکلتیا پر اړتیا ډېر ټینګار کړی دی. طالبانو په پیل کې له 1996 څخه تر 2001 کلونو پورې د خپلې لومړۍ واکمنۍ په پرتله د یوې منځلارې واکمنۍ ژمنه وکړه، خو ورو ورو یې پر ښځو او نجونو بندیزونه زیات کړل. له شپږم ټولګي ورپورته د دوی ښوونځي او تعلیمي ادارې بندې کړې. دا سیاسو طالبان په نړیواله کچه منځوي کړی دي، که څه هم د اسوسییټډ پرس اژانس په وینا د دوی حکومت له ځینو هیوادونو سره د چین او متحده عربي اماراتو په ګډون ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړي دي. د پخواني شوروي اتحاد دوه جمهوریتونو، قزاقستان او قرغزستان، د طالبانو نومونه د ترهګرو ډلو له لست څخه لرې کړي دي. په ځینو اروپایي هیوادونو کې د پخواني جمهوري نظام سفارتونه د طالبانو ملاتړو ته سپارل شوي. دې ته د ځینو ورته پیښو سربیره یو شمېر طالبان له نړیوالې ټولنې سره ډېره شکلتیا غواړي او د بهرنیو د ملاتړ راجلبېدو لپاره د خپلو سختو تګلارو د بدلېدو هیلې لري. د اسوسییټډ پرس اژانس په باور په دې وروستیو میاشتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ اړیکې پراخ شوې دي چې تر ډېره د بندیانو د تبادلې او خوشې کېدو له امله دي. د آسیایي پروګرام د کړکېچ ګروپ یو جګپوري شنونکی ابراهیم بهیس اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل چې د ترهګرو په ډله کې د طالبانو نوم د مسکو لپاره له قانوني پلوه یو خنډ و چې له سیاسي او اقتصادي پلوه یې د روابطو د پراختیا مخه نیوله. د روسیې له لوري د ترهګرو له لسته د طالبانو د لرې کېدو په اړه د جنوبي آسیا د چارو شنونکي مایکل کوګلمن اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل چې د روسیې دا پریکړه چې طالبان د ترهګرو په لیست کې شامل کړي له پایله سمه پریکړه نه وه، ځکه چې اکثر هیوادونو کله هم طالبان د تروریستانو په ډله کې نه ګڼل. خو ښاغلي کوګلمن زیاته کړه چې د مسکو اوسنۍ پریکړه هم د روسیې لپاره هم د طالبانو لپاره ګټه کوي. د کوګلمن په نظر د روسیې لپاره یې ګټه داده چې اعتماد به رامنځته کړي چې د لا زیاتو شکلتیاو لپاره به لاره هواره شي او مسکو به وکولی شي چې په افغانستان کې خپلې ګټې په ښه توګه خوندي کړي، په ځانګړې توګه د داعش خراسان څانګې په اړه چې کومې اندېښنې لري. او کوګلمن بیا وویل چې په ورته وخت کې د طالبانو لپاره د روسیې د سترې محکمې پریکړه دا ګټه لري چې په نړیواله کچه به د دوی د منلو لپاره یو ډول زمینه مساعده کړي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
طالب او پاکستانی چارواکو په کابل کې خپل پرونی غونډه مهمه بللې او ویلې دي چې پر حساسو ستراتیژیکو مسایلو یې بحثونه کړي دي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د همشخي ومه غونډه وه چې په کابل کې د بندو دروازو تر شا تر سره شوه. د پاکستان د پلاوی مشید افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي محمد صادق او د افغانستان د پلاوی مشید طالبانو د دفاع وزارت مرستیال ملا عبدالقیوم ذاکر کوله. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق خان وایي له طالب چارواکو سره یې پرونی خبرې رغون کوي او پر حساسو او ستراتیژیکو مسلو څرخېده. نوموړي تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه په خواني ټویټر لیکلی چې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره یې د ناندریو پر کمولو، د دوه اړخیز تفاهم پر پیاوړتیا او ګڼو نورو دوه اړخیزو او سیمه ییزو موضوعاتو خبرې کړې دي. که څه هم د دغو خبرو نور جزئیات نشته، خو پاکستانی رسنیو له هغې ډلې اکسپریس تریبیون ویلي د خبرو اصلي تمرکز د پولې دواړو غاړو ته د ترهګریزو فعالیتونو پر مخنیوي وو. دغې ورځپاڼې لیکلي چې پاکستان له افغان طالبانو د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان په وړاندې تګلاره کې د لوی بدلون تمه لري. ورځپاڼې د پاکستانی پلاوی د غړو په حواله چې نمونې نه دي اخیستل شوي لیکلي چې د ټي ټي پي په وړاندې د طالبانو په دریځ کې جدي بدلون تر سترګو کیږي. پاکستان طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ملاتړ کوي او هغوی ته په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره کړي، خو طالب چارواکو بیا دغه ادعا تل رد کړې او بې اساسه بللې ده. تحریک طالبان پاکستان په دې وروستیو کې په پاکستان کې خپل بریدونه ډیر کړي دي او د یو څیړنیز راپور له مخې یوازې 13 مارچ میاشت کې پاکستان کې 115 بریدونه شوي وو چې په میاشتنۍ کچه تیرو 11 کلونو کې دا شمیر بې ساري وبلل شو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې موضوع ته کومه اشاره نه ده کړې، خو ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی دغه غونډه کې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه خپله ژوره اندېښنه شریکه کړه. متقی ټینګار کړی چې دواړه هیوادونه باید د باور په فضا کې خپل مسایل د خبرو اترو له لارې حل کړي او له ټولو هغو اقداماتو او څرګندونو ډډه وکړي چې د ولسونو د خپګان او احساساتو د پارونې لامل ګرځي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د جی سی سی په نوم د همغږۍ و مناسته و چې له 15 میاشتو ځنډ وروسته پرون چهارشنبه کابل کې ترسره شوه. دواړو لوریو د دې ډول لیدو کتو پر دوام ټینګار کړی او ویل شوی چې نږدې راتلونکي کې به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په مشرۍ یو پلاوی هم کابل ته سفر وکړي.
د اسلام آباد او طالبانو د اړیکو د شکېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي او امریکایي ډیپلومات زلمی خلیلزاد ویلي با خبرو کسانو ورته ویلي چې پاکستان ممکن د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته انتقال کړي. تر دې پخوا څو ځله طالب چارواکو ویلي چې داعش خراسان څنګه په پاکستان کې پټن ځایونه لري او له هغه ځایه افغانستان او نورې سیمې ته ګواښ پېښوي، که څه هم دغه خبره پاکستاني چارواکو په وار وار رد کړې ده. د ښاغلي خلیلزاد اندېښنه څومره پر ځای ده؟ د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د وسوال پوځ د ویان جنرال اجمل عمر شینواري نظر در سره شریکو.
تاسو ګورئ دا کومه نوې خبره نه ده چې ډاکټر صاحب خلیلزاد دا څرګنده کړې ده. یو بربند واقعیت ده د تاریخ په اوږدو کې، متاسفانه چې پاکستان په هر دور کې خپل خصمانه اعمال ترسره کړي دي. ولې دلته ځینې هغه کړ بهرنۍ کړۍ او کورنۍ کړۍ هم د دې باعث شوي دي چې د دوی دغه کړنو ته زمینه مساعده کړي او فرصت ورته ورکړي. په لومړي سر کې خپله کله چې ډاکټر صاحب خلیلزاد یو پیژندل شوي ډیپلومات په صفت او یو د کارپو په صفت باندې چې دا بحث مطرح کوي، نو اړینه ده چې دوی خپل کم کره اسناد چې په لاس لري هغه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړي او چې په دې اکلا باندې ملګرو ملتونه په مسؤلیت سره دا موضوع وڅېړي. دویم ټکی دا ده چې د دې خبرې د پخوالي لپاره چې د جمهوریت په وخت کې هم په عین ترتیب باندې د داعش اکثره وسلوال د پاکستان د اراضینه سنبالېدل او د افغانستان خاورې ته رانوستل کېدل، چې په هغې وخت کې دوی د طالبانو د پوښښ لاندې دغه چارې ترسره کولې. او زه داسې هم په زغرده ویلی شم چې ورځی چې کوم د طالبان د داعش مشر او د افغان وسلوال پوځ د استخباراتي بنسټ نه نوخ باندې هغه ونیول شو، هغه عملا د پاکستان افغانستان تر نه وته، او دا هغه هغه پزختونه د داعش د مسیره لچې د کرخي هغه اړه کېدل. دا هغه پکله هم په هغه وخت کې کره معلومات وو چې په هغه وخت کې د ناتو هیوادونو سره او د سیمې هیوادونو سره او حتی خپل د پاکستان سره هم دغه کره اسناد او شواهد شریک شوي. ولې دوی په عمل کې د هغې نه انکار کوو او ویل چې دا خوځښتونه د هغوی د امنیتي بنسټونو نه پټ ترسره کیږي.
نو شینواره صاحب، همدې ته په کتو فکر کوي که اوس هم له پاکستانه د کډوال په منځ کې داعش راتیریږي راځي، تاسو وایي چې په تیر جمهوري نظام کې هم چې کله کډوال راستنول کېدل نو منځ کې دغه سي داعش غړي راتلل. البته په ختیځ کې د داعش موجودیت ممکن د همدې خبرې ښکارندوی وي چې داعش په لومړي سر کې په ختیځ کې ځاله وکړه او هلته په اچینو دغه شاوخوا ولسوالۍ کې ځای پر ځای شول. آیا طالبان اوس دومره امکانات لري چې د کډوالو په دغه سیل کې په دغه څپه کې دغه کسان مشخص کی یا وپیژني تعقیب کړای شي؟
اصلا دلته کم ټکی چې ډاکټر صاحب خلیلزاد مطرح کړی دی دلته په دې کې څو اهداف مطرح دي. یو دا ده چې د ډاکټر صاحب خلیلزاد اختلاف د پاکستان سره په اوسنۍ حالاتو کې صرف د عمران خان د خلاصېدو پاکله ده، او هغه هم د دې په خاطر چې عمران خان هغه کمې پرېکړې چې کړي او کوم هوډونه چې لري د امریکای د متحده ایالاتو سره بیا ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب خلیلزاد سره په دې برخه کې غواړي چې دوی هماغه پخوانۍ کومه پروسه چې پیل کړې وه هغه پای ته ورسي. رابو شو دې ته چې طالبان دا وړتیا لري او کنه طالبانو که دا وړتیا درلودلې نو تر اوسه پورې به یې مطلقا ثابته کړې وای، لکه کوم ووټ چې دوی په دوحه کې کړی و چې ټول تروریستي ډلې به دوه مهارایي او هغو ته به د پرمختګ او د فعالیت زمینه نه مساعدي. ولې موږ عملا ګورو چې له دې سره چې دوی هغه نه دي کړي چې د دوی مخه ډب کړي، دوی خپله اوس عملا د دونه متاثره دي او د داعش وتوانېد چې په مختلفو ځایونو کې د دوی خپل لوړپوړي چارواکي ترور کړي او حتی په ځینو هغه اهدافو باندې چې خپله د داعش لپاره ستراتیژیکي ارزښت درلود په هغو باندې په افغانستان کې دننه طالبانو په حاکمیت کې عملیات ترسره کړي. دریم ټکی دا دی چې د تروریزم سره مبارزه داسې یو آسانه او ارزانه کار نه دی چې هغه د طالبانو په مخ باندې ترسره شي. طالبان خپله اکثریت تقریبا په ماغه ایدیالوژي سمبال دي او کله چې دوی په زندانونو کې د داعش سره یو ځای یو تعداد ډېر د دوی داعش ته جست شوي دي او عملا د دوی یو تعداد هغه خواخوږي چې د خفه شوي دي یا د طالبانو د کړنو نه ناراضه دي، دوی هم خپلې پټې اړیکې د داعش سره جوړې کړې دي. نو دا هغه څه دي چې موږ دې پایلې ته رسوي چې طالبان د دې واک ځواک ظرفیت او وډ نه لري چې وشي کولای چې د داعش په مقابل کې عملا مبارزه
وکړي. یو شی ښکاره ده چې امریکایي چارواکو او ایراني چارواکو له داعش سره د طالبانو مبارزه بیا ستایلې او د پام وړ بللې ده. او وروسته پښتنه داسې کوم شنوارې چې دا سره راټول کړي ډېر اوږد نشي، پاکستان څه غواړي په دې کار سره ترلاسه کړي؟ آیا غواړي چې پر طالبانو باندې فشار راوړي د داعش په وسیله باندې که په افغانستان کې ګډوډي او ناامنۍ دوام وکړي؟ د پاکستان هدف څه کېدلې چې غواړي د ښاغلي خلیلزاد په ټکو چې د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته راولېږي؟
پاکستان د مختلفو تکتیکونو نه ګټه پورته کړې ده د خپل نفوذ لپاره او د خپلو ملي ګټو د ساتلو لپاره. یو ټکی چې په هغه کې په دې برخه کې د داعش تمویل او تجهیز او د خونو روزنې پاک لبانه ده، هغه دغه ده چې هغه په افغانستان کې کرکټ لوړ کړي او خپل ځان هم د تروریزم قرباني کړي او په عین ترتیب باندې وشي کولای چې خپل تیرې اړیکې د لویدیځو هیوادونو سره او د نورو هیوادونو سره د تروریزم سره په مبارزې په پیلامه باندې پر مخ بیسي.
د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د وسلوال پاوچ ویان جنرال اجمل عمر شینواره.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
طالبان په کابل کې دوه فعالان چې په خوای هم نیولې وو بیا نیولې دي. د یو خیریه بنسټ مشر او د خواله رسنیو فعاله افغانی ول اصله کاناډایي ندیمه نور چې په پتینګړه کاکي مشهور ده نیول شوې ده. داخلي نور د کورنۍ غړیو د خبر لاسه جرهډو سره شریک کړ. بلورته د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان اسدیرډو ته ویل چې طالبان په کابل کې خبريال راشد کاشفي توقيف کړی دی. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو حکومت دوه فعالان نیولي او بندیان کړي دي. په افغانستان کې د یو خیریه بنسټ د مشر او د خواله رسنیو فعالې افغاني ولاس له کاناډایي ندیمې نور کورنۍ ادا کوي چې طالبانو نوموړي نیولي او بندي کړي ده. نوموړي چې په پتینګړه کاکۍ هم مشهوره ده، ورور یې داستان د اپریل په 18مه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هغه د مارچ له 14مې نیټې راهیسې له کوم دلیل پرته نیول شوی او د ادعا پر بنسټ چې د استخباراتو په 14مه ریاست کې ده. خغلی داستانونه غوښتل چې راپور کې غک خورسي خو د خور د نیول کېدو په اړه یې د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو له حکومت وغوښتل چې هغه زر تر زره خوسی کړي. ندیمه نور د 2022 کال په فبروري کې هم د طالبانو لخوا نیول شوی و. ندیمه نور چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېره فعاله ده، وروستی ځلې د 1403 کال د دلوي په 21مه یعنی د 2025 کال د فبروري په لومړیو کې یو ویډیوي پیغام کې له طالبانو غوښتي و چې له خلکو سره ښه چلند وکړي او زیاته کړې و چې کله چې له رینجرو یعنی پوځي موټرو سره ګرځي پر خلکو وسلې مه راباسي او د خلکو زړونه وګټي. نوموړي په 2019 کال کې له کاناډا څخه افغانستان ته ستنه شوی و خو په دې وروستیو کې کاناډا ته تګ راتک درلود. بلخوا د افغانستان خبريالانو د ملاتړ سازمان راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت په کابل کې د رسا ټلویزیون او ټایمز خبريال راشد کاشفي هم د دوهم ځل لپاره نیولای او بندي کړای دی. دغه مرکز د پنځم په ورځ د اپریل په 18مه په خپل ایکس پاڼه خبر کړي بیان کې د نوموړي په نیولو او د دوی پټکو ناڅرګند ځای ته یې پر لیږدولو اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې د اوسنیو واکمنو دا کړنه نه یوازې د خبریالانو له حقونو او د بیان له ازادۍ څخه ښکاره سرغړونه ده، بلکې د افغان خبریالانو روان وضعیت څرګندوي چې په افغانستان کې د خبریالانو خوندیتوب او مسلکي کار ته دوام ورکول ورځ بلې ته ځپونکي کېږي. د دې سازمان مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کاشفی پرته له کوم دلیل د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی او د څو ورځو په دې خوا په زندان کې دی. له بده مرغه په تېرو دریو کلونو کې دا ثابته شوه چې طالبان پرته له کوم دلیله خبرې لاندې دا خبرې لاندې چې د ټولنې له ګوټ ګوټ څخه اطلاع رسونه کوي، کله چې خبریال نیوکه کوي پر نظام طالبانو د ادارې لخوا نیول کېږي، ځورول کېږي.
دغه سازمان پر طالبانو غږ کړی چې د ښاغلي کاشفي وضعیت سمدستي روښانه او پرته له کوم قید او شرطه هغه آزاد کړي. راشد کاشفي تر دې وړاندې د 14 کال په قوس میاست کې هم د لنډې مودې لپاره نیول سوی و چې وروسته یې ځینو رسنیو سره خبرو کې ادا کړې وه چې په زندان کې وهل سوی دی. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی هم په دې اړه د ازادي راډیو سره معلومات شریک نه کړل، خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې هیڅ خبریال تر اوسه د هغه د کار لامل نه دی نیول سوی. په ورته وخت کې د بشري حقونو ځینې بنسټونه دا نیول ژور خطرناک حالت بولي او ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو د فشارونو په واردولو د دې حالت د دوام مخه ونیسي. له دې ډلې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې مسؤلې هیدر بار ازادي راډیو ته وویل:
دا یو ژور خطرناک حالت دی، په ځانګړې توګه خطرناک ځکه دی چې دا د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د ودې په حال کې عادي کولو سره هم مهاله پیښیږي. ډېره مهمه ده چې ملګري ملتونه دا قضیې له نږدې وڅېړي تر څو وګوري چې څوک ولې په افغانستان کې بندیان دي. دوی باید پر طالبانو فشار راولي چې هغه کسان آزاده کړي چې په غیر قانوني توګه نیولي دي او دا ناقانونه توقیفونه ودروي.
تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو سازمانونو او رسنیو راپورونه ورکړي چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو د حقونو فعالان، د بشري حقونو مدافعان، خبریالان او د پخواني جمهوري نظام ځینې پخواني امنیتي ځواکونه نیولي، شکنجه کړي او آن ترې تم کړي دي، خو دا راپورونه طالبانو رد کړي دي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکران پر جنوب ختیځ ښار د نپرو د روسیې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې دوه مېرمنې وشل شوې او د درې ماشومانو په ګډون 14 تنه ټپیان شوې دي. د سیمې والي سیرهی لیساک پر خپل ټلګرام چینل لیکلي چې د پرونی برید د ټپیانو له ډلې 15 یې تر درملنې وروسته له روغتونه رخصت شوې دي. د دې نپرو ښاروال ویلي چې برید د ښاروالۍ ودانۍ ته په 100 متري واټن کې شوی چې له کبله یې د استوګنې شاوخوا 15 کورونه تخریب شوي دي. په دې ترڅ کې د امریکا دوه لوړ پوړي چارواکي نن په پاریس کې د اوکراین د جګړې د درېدو له امله دغه ښار ته رسېدلي دي او یا د دې جګړې د درېدو د لارو چارو د سنجولو لپاره د خبرو لپاره پاریس ته تللي دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویتکوف د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره د خبرو په هدف په پاریس کې دي. رویټرز لیکي چې امریکایي چارواکي به د روسیې په اړه د اروپایي ټولنې اندېښنې واوري او د اوکراین د سولې د پلان پر څرنګوالي به خبرې وکړي. اروپایي مشران د ټرمپ پر هغه ډیپلوماسۍ خپه دي چې د اوکراین په جګړه کې خپله اوکراین پړ بللی دی. البته د امریکا دا دوه مشران به له ایران سره د امریکا د خبرو په ارتباط هم د فرانسې له چارواکو سره خبرې وکړي. په افغانستان کې د سړو خونو کمښت د کروندګرو لپاره یو جدي ستونزه ده. دوی وایي له دې عمله اړ دي چې خپل محصولات د خوسا کېدو له ویرې په ډېره ارزانه بیې وپلوري یا یې پاکستان ته په ټیټه بیه صادر کړي. په افغانستان کې چې شاوخوا 50 په سلو کې خلک په کرهڼې بوختي، ولې په دې هېواد کې پانګوال د سړو خونو په برخه کې پانګونه نه کوي؟ جزئیات په دې راپور کې.
لس روپے کلو لس روپے کلو
کابل بود خاف تلو لاری د احمد شاه بابا مین اوسیدون که خالد کورتا سبزی او ترکاری
شاخه یو دانه پکی او پیسی با چرو نکارا کتی ارو پیرا دا شور بزار سی
سو کی کرو اتا شپا گیڈیشن لپی شپا گیڈیشن
نو موڑای چه دا افغانستان تو گواندیو هیوا دونو که وقت تیر کرده وی سبزی او ترکاری دلت دیر ارزانه دا خالد د زینو سبزیو او ترکاریو د قیمتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ترکاری چې دا لکه نانا دړیا ملسرخک نوشپیاز دا راځي په 15 روپۍ ګډه او پیاز دا یو سل څلوېښت روپۍ کچالو چې دی یو سل پنځوس روپۍ او دا بادرنګ چې دی بادرنګ دوه کیلو په دیرش روپۍ ورکوي لیډوګان چې دا چارک په اتیا روپۍ دي او دا غټه ګندنه چې ده یعنی غټه ګډۍ دا چې ګډۍ په لس روپۍ ده
د یادونې ده چې په کابل کې په هر موسم کې سبزی او ترکاري ارزانه نه وي په ژمي کې ګرانی کې خو چې فصل یې وي او د اکثرو ولایتونو یو ځای پخیږي بیا ډېره ارزانه وي د افغانستان ډېری سبزی او ترکاري په دوبی کې پخیږي که څه هم عام خلک خوښ دي چې په ارزانه بیې اخلي خو کروندګر وایي څومره چې خولې تویوي هومره ګټه نه ترلاسه کوي دوی وایي حاصلات یې ښه دي خو مارکیټ ورته نشته او وړ دی چې د خوسا کېدو له ویرې یې ارزانه وپلوري دا کروندګر ورته د سړو خونو د جوړولو غوښتنه لري د هرات ولایت یو کروندګر خیرالله ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه ما به قیمت مفت هم که شدن مجبور هستیم بفروشیم به خاطر از اینکه ما سرخانه نداریم و روند
متاسفانه مو په مفت به هم مجبور شوی و چې خرسی کو ځکه سړی خونی نشته له چارواکو هیله کوو چې همکاري وکړي او سړی خونی راته جوړ کړي څو محصولات مو خراب نشي او زیان ونه کړو
به ما سرخانه جوړ کنه تا که خدای نخواسته از یو بعد محصولات مو خراب نشه و زیاد متضرر نشیم
د کندهار ولایت یو کروندګر عبدالرحمن هم مرته خبره کوي
موږ دا ترکاری کرو پنجان دی بیانډی رومان اندوانی چم په خیال بدرنګ راشان کرو نو په دوی کې موږ دا زاینه لرو چې دا ژمی د پاره وساتو نو موږ د حکومت صدا غواړو چې موږ تشکونی جوړی کې او چې موږ دا خپل سوزبار پکښ وساتو
که څه هم کرشمیری نه دی معلوم خو د طالبانو حکومت د کرنې وزارت مخکې په خپله وبپاڼه په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان له څلورو کسانو درې په کرنه بوخت دي دا چې ولې د سړو خونو په برخه کې په افغانستان کې پانګونه نه کیږي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جان الکوزي په اړه ازادي راډیو ته وویل
لوی مشکل برق دی موږ څلور ساعته برق نه لرو سړې خونې څلور ساعته برق ته ضرورت لري او په جنراتورونو باندې برق سولرونه او په دې باندې سرخانې نه فعالېږي نو لوی مشکل دا دی
افغانستان ډیر پر وارداتي برېښنا متکی دی او خپل د اړتیا وړ شاوخوا 20% برېښنا له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه تامینوي په دغه وخت کې د جوړ شویو یو شمیر سړو خونو خاوندان هم دا ستونزه تاییدوي په کندز ولایت کې د یوې سړې خونې خاوند ایوب خالد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا د دوی د کار په وړاندې جدي ستونزه ده
سرطانه جده پا ده سفاس برق بانده چلیگی دیر قوی برق ورده پکارده تقریبا پا یو ساعت که 15 سلو کیلووات برق مصرف لری ده منگ سرطانه و ده برق برای که پا اغیر که ارسه که منگ دیر مشکلات لرو کلا کلا برق نی کلا پس دی اوا گرمی گی برخونه زی پکی گی
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولین وایي افغانستان کې د سړو خونو د کمښت له امله ډېری سبزي ترکاري او میوه په خپل موسم کې پاکستان ته صادرېږي هلته په سړو خونو کې ساتل کېږي او چې کله یې افغانستان کې موسم خلاص شو بېرته په لوړه بیه دغه هېواد ته واردېږي دا هغه څه دی چې د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې د سبزیو او میوې یو پلورونکی چې دا هم خالد نومېږي تاییدوي
سل فیصد صحیح ده خود سبزی نه انار دو ساتی و زمونگ انار دو راوڑی ساتی لیده تیخی ده سیوان کابلی سیوان ده تراجی ساتی
دا چې دا مهال په افغانستان کې څومره سړې خونې شته او د دوی اړتیاو ته په کتو په دې برخه کې څه اقدامات شوي په دې اړه د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې مخکې بیا دغه وزارت ویلي و چې په دغه هېواد کې شاوخوا 450 لویې او وړې سړې خونې شته چې د دولتي ادارو خصوصي سکتورونو او کروندګرو دي او یو شمېر یې اوس غیر فعال دي خدا چولی غیر فعال دی لاملی نو خودلی چو ممکن دی راپور که دی مرکشویو کسانو پا خبره هم دا دی بریخنا دی کمکت و کمزورتی استون زوی.
درسی ساعت ترش پجم تولگی پورتا دنجونو دزدک رو لپارا اونی زخ پروانه.
د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ. وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي تاریخ مضمون دریم لوسته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخلنې شي بوره سره مل اوسئ او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلئ.